د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي، بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه کمزوری، اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخې پایلې ولري. ښاغلی بنت د سیشن بی په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړی. په هغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه ښځې او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغیزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انښلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینس په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته دی ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ټرمپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د امریکا په سنا جرګه کې ډیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندېدو لارې ته سیخ کړ. د سیشن بی پورس د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رایو سره رد کړه چې د 2024 او 2025 مالي کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غځوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10 پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کېنږدي نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شویو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سېشنبه د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 140 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 2 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شویو کسانو شمېر 1 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پېښې پکې ډېر زیانونه اړوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر مناوبل علی زکون کو زبرشتا هم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرح خلاص فهم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنه او علی زکون کی برترو غو جوړ صحت مند او سجه د صحت چم بم پتن می قدر مناوبل علی زکون کو زمرا تاسو دنن رسی اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي همچنان په کتاب کې صفحه 350 نه پیل به تر 35 سپی پرې درنو زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې درسي آداب یا هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ شي او ستاسو د ټولو د مرتیا په هیله. درنو زده کوونکو، د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. موږ ګلې زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي پکښې کې وده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په حقله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په حقله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جوګندر او ګنی شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په حقله معلومات ترلاسه کړو، چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده. درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوی برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچ دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچ څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړیږي، د نساجي په فابریکو کې لکه سترنجان چې دي، جوارونه دي، رسیان دي، او همدارنګ د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړیږي. او هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو د سو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د منی په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې شیدې یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکې کرل کیږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنی همیشه که چیرې زموږ څخه یو پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوست پرې برخه کې موږ تاسو د جوغندرو په حقل ولو، چې جوغندر هم په خپل د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جوغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسب مزکی پیدا کړو، چې هغه مزکی باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مزکی کې باید ډبري موجود ونه اوسېږي. دا مزکه باید ډیره زیاته صفا او پاکه هوا ولري، چې درنګ د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بری په پاپریکې کې له جوغندرو څخه بره او له پاتشونو څخه د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنی د جوغندرو څخه موږ تاسو بره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د غنیو په حق معلومات لاسته راوړو. غنی چې دی په خپل د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د غنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمه کې زیات یو موجود وو سیږي، په هغه سیمه کې راشنه کیږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د سروي د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګ درناو ګللی سکونکو، په دې ورستي وختونو کې د غنیو کلمي له هندستان څخه راوړل شوی دی او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به غنی چې و په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنو ګلریز د کون کو سم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق له بلوچي طبي بوټي کوم بوټي ته ویل کیږي. درنو ګلریز د کون کو پلند او فلس ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رښنه کو په خپل په صحرا او په دشتو کې رښنه کیږي، د غرونو په لمونو کې آیا هم د غرونو په غونډي کې دغه بوټي رښنه کیږي چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپل زعفران، سپیرکی، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې د هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي، او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی، او هوجه چې دا ټول بیا پخپل سر یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمونو کې په دشتو ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلولیز د کونکو تر دې دم پر موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرزایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لسته راوړو. درنو ګلالي سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړی ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو زده کوونکو کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانانو ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو ګلالي زکون کو موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپیژندئ. وسم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمیرل کیږي، چې ځنګلونه په خپل زمر پکران هیواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړی ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ غرنی او لوړې سیمې وي، او هم چنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده، او هم چنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لوري څخه بډای او شتمن هېواد دی، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دی، همچنان کاني منابع هم ډېر زیات پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونه له جملو څخه یو په خپل نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، وسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې زمانې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپل وسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډیر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانون چې دی د حاجیګک د اوسپنې قانون دی چې د اوسپنې اندازې په سلو کې درش پته تر رسیدي. همدارنګ د اوسپنې قانون په روزګان، کندهار، حکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبلسراج کې ډیر زیات کچ سره پیدا کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پښتران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بازګری په ترکانی او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټ اخلي. درنو ګلریز د کون کو هم چنان زمر پکران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسټو او هم چنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنگ نرم فلز ونیوي چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو. د مسو قانون څخه زمر پکران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د شوزو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ سپین زر دی، سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپل لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دي لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دي. همچنان د سرپ او جستو قانون دي چې دغه قانون په خپل په هزاره جاتو د کوشت غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د مالګي قانون نجی د مالګي قانون په خپل د تخار او په تلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو هله مند یم چې تاسو تر دې دم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور ازو د تاسو کورنۍ دند ده. تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېم سوال د میسو د قانون ډېر مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ افساس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ما ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله وی احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیسه کون کو زای برشنا غفار یوزره به هم تاسو ټول ته شرح ما سم ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیسه کون کی برات رو غجور صحت مند او سری او د صحت جام پتن درنو ز کون کو د چز مرستا سو د نن ورځی جغرافیه مضمون اتم لوستین. هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمون ولري. تر سو کول سی د نن ورځی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزانن سره نوټ کې ګلریز کون کوز مرسته سو درن رزي اتم لوس موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهيږي کتاب سپاله نه 50 سم نه پیل بهتر اتش پټم سپې پری. هم درنګز مرسته سو درن رزي درسي اهداف عبارت دي له لمړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهيږي دویم جنوبي امریکا سندونه دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهيږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلریز د کون کو د پراته وجو دقت په هیله یم. هله د چې د لوست پیپر تاسو ټول قدرمن زکون کړه سره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې. قدر منو غل لیز لکون کو وسهم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چله کسرنګ چې ما مخ کیته ونه وکړه زما تاسو د نن ورځې لوس د امریکا د سندرو په حق له څه په هیشي نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق له معلومات لاس درو تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی د کاش په حق له او طبي جغرافي په حق له معلومات لاس درو چې په دې باندې و په هیدلو امریکا لوی وچی د لوی ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچی ولیدل. وروسته بیا د کریستیپ کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی پر مسری یې د 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقاله ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپیژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنې د امریکا سپوچی نوم څخه د دې لوی وچ ته د امریکا نوم ورکول شو. نو نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په حق له معلومات لاس ته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه په کې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چې نن له څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې رمنځته راوړي دي، یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دی، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شی خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپل یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو ځکونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او ستر ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو د میسی سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري لسین څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنی تر خولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی چې اوږدوالی له پلو څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنی په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنی دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسی سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 6,000 کیلومتره تر رسیدي، یعنی 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورسخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپل 5 جهیلونه د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي مختلف جهیلونه چې دي د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو ځکونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې د شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، په یعنی په کال کې داسې میاشت دی هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت یو وخت دی رسای او بند نرمی سي. د دې حوزې ډیر لوی سین چې دی درنو زده کوونکو د میکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس لسیند څخه او منصب خولی په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو سیړونکي د میکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدر من زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوضې سندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکی له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې ده د راکی غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنې د دې اصلي سرچینې چې دي چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او دي. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تویجي. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدر منو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمېر سندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویې وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جمرو څخه شمېرل کېږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تویږي. د دې ټولې اوبو چې دي د لوړو سرپو ده، دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سندونو او بزیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبو لرونکو سندونو له جمرو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او څلور سوه اتیا کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سیند په خپله درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډېرې لږې زوړي لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه 1500 مرستیالان ورسره یو ځای کېږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربني او ونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کېږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیالې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند چې بیا د خپل اوبو د برازیل د غرونو له لویدیځو لمونو څخه اخلي چې د خپل نننیو هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کېږي او لوړوالی یې 1.45 متره ته رسیږي، چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو قدر منځ د کون کوس د لوس راتلونکي برخې ته راغلي چې په دې برخې کې به د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق له بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لوی وچې په خپل جغرافي موقعیت کې زیات شمیر جهیلونه لري چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو ووم پیژندل چې جهیلونه په خپل هغه ولاړو بوتو کې چې څلور خاوتې وچې اوسې جامینس کې وګوي د دې جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لوی وچې کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمیر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زر دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سندیبل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی. هارون سندی چې هغه په خپل 16,200 کیلومتره مربع دی. ایری سندی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی. د انټاریو سندی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو له جهیلونو چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي ځکهونکو جهیلونو څخه مطلب دی. هم چې نن درنو ځکهونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدر منځ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سندونو په هکله، د شمالي سندونو په هکله، د جنوبي سندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ ګورو تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل خپله یو کې تاسو ټول پوسی او سږ وس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپل کتابچو کې مطابق جواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د میسی سی پی سین د چپ ارخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سین د چپ ارخ د مرستیال نوم نوښته کوي. دریم د امریکا د لوی وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې راسي. جهیل د چپ سمو زده کړی وي. تر بل داسې درس پورې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
السلام علیکم او احترامات مې قبول کړئ. قدر منه وکړلې ځکهونکو زه برېښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واسمه ما د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوست. قدر منه ځکهونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. پر ځکهونکو د لوست په پیل کې وو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو ځکهونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل د ویلوی ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډېر سندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربع تاسو داسې ویلی سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې ده درنو زده کوونکو ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چهار چاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې د درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سندي هم چې نن د دې تر څنګ د لنچ لین سندي، او دا سندونه چې د درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلو چې لوی دیویدنګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي، او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیریږي. دغه د استرالیا د سندونو هو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده، په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه یې نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 2000 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته هم دا توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالی زده کوونکو، ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي، یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کیږي، کوم سیندونه چې رامنځته کیږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ور باندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه د واورې ویلې کیږي، او وروسته د هغه څخه دغه سندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سندونه بیا درنو زده کوونکو له ځان سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سندونه اقتصاد چې دی، د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چې نن درنو قدر منځ زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ دارودینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي، یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدر منځ کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیس استرالیا ټولې برخې چې د اوبو لکه مشت سره مخامخ دي، یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه نو وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبو سرچینې سره لدی هم که څه هم زیاته برخه یې تروی دي، خو د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې به د اوبو ډېرې زیرمې لري چې لدی اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلې بیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په حق له موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړي وو، چې اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر زو چې بری برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده، په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي، خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړې شرایط داسې د درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایښت لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه په پښه کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. رسول بولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې موږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبی ایالاتو په شمال ویدیس کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتي نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته او په همدې جهیل کې پرته ده، چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په حق له هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په حق له معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږه قدر منځ د کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې وړي پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې د په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځنګړنه هلته د لمر درمرانګو د ورځو ډیروالی دي چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د جدي کرشي له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دېدي کرشي په منځ څخه چې دا تیر شوی دی نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې امود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنی چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیات برخې چې دی درنو ځکونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه د استوایی اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټول برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو ځکونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه همسته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي. د استرالیا یو درې پر څلور برخه په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 500 ملي متر په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو او وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کورنۍ دنده ده تاسو ټول کډر من زده کوونکو به د استرالیا د لوی وچی په حق له معلومات ولولې. خو ژر زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول کډر من زده کوونکو به د اسپرانو د خپل ځانو سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق جواب لیکي. لمړنی سوال جهیل ستوي تشریح کړي، دویم سوال اقلیم ستوي تشریح کړي، دریم سوال چې دی درنه ځکون کو د جهیل او اقلیم ترمنځ توفیر څه شي دی بلن ټوک کې بیان کړي. نور نو درنه او کډر من ځکون کو زموږ سره ستنه مرځ له پر همدې ځای باندې پاید رسیږي. هله د چې یو سمو ذکر وو سیږي او په یو سمو باندې پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سپدرنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی ځکون کو ز برښنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوسته هلای د چې تاسو ټول قدر منو ګللی ځکون کی براتره او غوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع بوم پتن می هم چنان هلای د درنو ځکون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر برځ لوستنه د خپل زنو سره لوستری او سری او یو سبو مذکر وی او نن ورځی لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ ځکون کو مخکې لدین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه سکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرې ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په حق له او هم چې نن د دې ترڅنګ د زمکې د مخ د شین پاش په حق له معلومات ولولو نو هیله ده چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وي درنه کون کوس مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 سمې صفحې نه شروع کیږي بیا تر چې په راوي سپی پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلری ځکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه ستوي کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو ژو ګلری ځکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچ سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځین زنګرونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل ستوي کیږي. ولالیز د کونکو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سمو کې په لوړ او غرنی سمو کې پیدا کیږي چې دا غزمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځګړو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازي کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوه دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شانجوریږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپل پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ او تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ او تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسئ کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دی کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کوي د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سر کچيري موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکي زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کیږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانې په جوړولو کې د لرګي په پلورلو او د کورونو په تودولو کې د الماری په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی. لومړنی برخه ځنګلونه چې دي صنعتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه لري چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه وي کې صنعتي ځنګلونه چې لنه مسخه مال میږي چې پر صنعتي همکارانه او همداسې کني ځو حاصلات باندې ولر دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو استنه چې ورته پانی یا همستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پانی لري چې دغه تیره پانی لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه شي دي همیشه د یواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اتکال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوري او لندبل لرونکي کبي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونی په وحشي توګه سره شنه سیوي دي چې دغه ونه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکتار از مکنی ولیده چی اصل اپا اصلاح شیو شون میوه له سور له څخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو ځکونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سیویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وره کوي او د 1,000,000 هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمی او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق له معلومات ولرو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو لستر او ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصلي ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یېږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی، او پر دغه لار باندې اختری د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم چې جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کوي او دغه ځمکه یې قائم ساتلی وي. د دغه ځنګلونو مهم ډولونه چې دي ترنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسول ځمکه ده، همچران چرقستی پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زمردګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال ویدیس کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نور ونی پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونی لکه منزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پارش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د ایزمه شي وات. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې د نو د تو د دوهي ل عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نختوي. خو د زمردګران هیوال افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیز او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدله، او په هلته به د دغه بوټو پښنا کول سره هم هغه ډول نباتات رشنه کول چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي، او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غزه، شون، نشتر، منزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده، چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونې شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د نهنګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو او سیږي او پیسې پوسی ویاسه. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 22 300 1 1 1.